لس بجی شوی دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم. السلام علیکم. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو د سولې مسودې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی تیره شپه له طالبانو سره د سولې خبرې کړې. نن په اسلام آباد کې د کوربه هیواد چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده، او د امریکا دفاع وزیر هیله ښکاره کړې چې ښایي ایران د اټومي تړون په برخه کې ډیپلوماسي ته مخه کړي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچی پلاوی تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې دوی د پنجشنبې په شپه تر دوه نیمو بجو پورې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې شوي او پرمختګ پکې شوی، خو امریکایي پلاوي په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو درېیمه درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه ښاغلی احمدی وویل
دی
وایي په ډېرو مسایلو به بحث وشي، چې عمده هغه یې د سیاسي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا، د سولې له بهیر سره مرسته، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، امنیتي همکارۍ او سیمه ییز اتصال دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړه ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې دا درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پکینګ کې او په 2018 کال کې په کابل کې شوې وه. د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې د صفر دوه ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د څلور رونو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو په تړاو له کابله د جمعې په ورځ یو پلاوی دغه ولایت ته رسېدلی دی. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل
پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورکتۍ سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري او خپل هغه لاسته راوړنې چې کومې دي، تحقیقاتو نتیجه چې ده، هغه به جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کوي.
ولی زیاته کړه چې د لوی څارنوالي د مرستیال جنرال شمس احمدزي په مشۍ دغه پلاوی ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې صفر دوه ځواکونو د چهارشنبې د شپې په عملیاتو کې څلور رونه ورونه له ادا سره سم ووژل. د یادې پیښو په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه چې د هغه لخوا هم ومنل شوه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنی ټیسټ سیالي درېمه ده. لوبه د غوس شیبه هم روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان کرکټ لوبډلې په یوازنی ټیسټ لوبه کې تر دا مهاله د بنگلاديش پر وړاندې ډېره خرابه ترسره کړې ده. هغه څنګه چې بنگلاديش وختل چې د افغانستان پر وړاندې لوبه وکړي هغه څنګه نشه کولای، ځکه چې افغان لوبغاړو د سیالۍ لپاره پوره تیاری درلود او د بشپړ چمتووالي سره
د غلوبه چې د غوسم روانه ده. د دې لوبې په ترڅ کې افغانستان په دوهم اننګز کې 9 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. بنگلاديش ټول ټیم تر دې مخکې د 215 منډو په جوړېدو وسوځېدو، او په لومړي اننګز کې افغانستان 322 منډې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې شوډلې چې ایران شاید د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړلي کې د خپل ژمنو د رقمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغه سرګندونو 2 ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړلي کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود وو هغه یې لري کړی دی. د هوکړلي په 2015 کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل له ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ هغه ټکي ته نږدې کیږي چې کولای شو خبري وکړو. هاخوا ایرانی رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد د اټومي انرژي اداره به نن په بی خبری غونډه کې په اټومي هوکړه لیک کې د ایران دشمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړی. څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینافاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یوکیا امانو د کورسۍ لپاره سره سیالي کوي. امانو د روان کال په جولای میاشت کې د دوه اویا کلونو په عمر ومړ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غړي هیوادونه په اکتوبر میاشت کې د ښاغلي امانو ځای ناستې ټاکي. ګټونکی کاندید باید د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره پلاوي له 15 غړیو هیوادونو څخه د 24 ملاتړ خپل کړي. که یاد کاندیدان ونه شي کړی چې د مدیره پلاوي دوه برخې ملاتړ خپل کړي، بیا به نور کسان سیالۍ ته رامخته کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده وځي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډیره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنس چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2014 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شوی، په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کیشي. کراکر، کننګم او ډابنس د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یې یو ګډ بیان خپور کړ او پکې یې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، که نه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل سات د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوې.
موږ
له طالبانو سره په اصولو کې په څلورو موضوعاتو کې موافقې ته رسېدلي یو. د تروریزم مسله ده چې څرنګه له افغانستانه امریکا او همکارانو ته له هغو سیمو خطر نه وي چې د طالبانو په لاس کې دي. دوهم، د بهرنیو ځواکونو د شمیر کمیدل او بلاخره له شرایطو سره د هغوی بشپړ وتل دي. دریم، د بین الافغاني خبرو پیلېدل او څلورم، کلي او دایمي اور بندي. خلیل زاد زیاته کړه چې د هوکټلیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د اوس لپاره نږدې 40 بهرني سرتیري په افغانستان کې شته. د راپورونو له مخې د دغو پوځیانو له ډلې له 1500 تر 1400 پورې امریکایان دي. بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. راپورونه څرګندوي چې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 3 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی دی او دا مسله د سولې په مسوده کې راغلی ده. د کابل حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي وایي د متحده ایالاتونو او طالبانو د هوکټلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي. کراکر چې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارژډ افیر هم و، ویلی دی چې دا موافقتنامه د امریکا د تسلیمۍ په معنا ده. نوموړی زیاتوي د افغان حکومت له حضور پرته یوه معامله چې طالبانو له اوږدې مودې راهیسې ټینګار پرې کاوه، طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو کار پای ته رسېدلی. بل پخوانی امریکایي ډیپلومات کننګم بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د سولې پر ځای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر مسلې راګرځي. د زیاتوي چې خورا ناوړه حالت ده چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حکومت ړنګېدل د کورنۍ جګړې پیلامه ده چې دا ډیره بده تراژیدي ده. د افغانستان د نوې ملي سیاسي کورنۍ جګړې د تلار پرانسته چې طالبان واکمنان شي. پخوانی سفیر ډابنس وایي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغه وخت پورې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقتنامه وشي او بیا پلی شي، ځکه چې شای بین الافغاني مذاکرات کلونه کلونه دوام پیدا کړي. بل پخوانی ډیپلومات کراکر وایي د افغانستان لګښت زیات نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلنۍ بودیجې 3% جوړوي او د دې لږو پیسو په بدل کې دا بیمه ترلاسه کوو چې بیا د 2001 کال د سپتمبر پیښه تکرار نشي. د القاعده له لوري پر امریکا تروریستي بریدونو ته اشاره کوله. طالبانو د القاعده مشرانو ته د دې بریدونو پر مهال په افغانستان کې پناه ورکړې وه. کراکر زیاته کړه د دې پر ځای چې موږ یو جګړه پای ته ورسوو یو بل نوې کورنۍ جګړه چې پراخه او خطرناکه ده پیلو. طالبان ویلي دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو پرته د سولې موافقه نشي کېدلی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې نیډله سش کال اگست میاشت د ملکیانو لپاره په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼي. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې نیډله ل نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د جګړې په خکیلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو د خوندیتوب مسلې ته پام وکړي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ماخام ازادي رادیو ته وویل چې د روان میلادي کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. خاغلی تسل که څه هم دقیق ارقام ورنکړل خو زیاته کړه چې په اگست میاشت کې د تیرې میاشتې پرتله چې تر زرو زیات تلفات موجود و هم ډیره وژنه شوې ده.
لباده مرغه د تیرې میاشت پرتله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوې. په تیرې میاشت کې تر زرو زیات ملکی تلفات موږ درلودل. اگست میاشت هم ګڼ ملکی مرجوب لري. یعنی هر کله چې موږ اټکل کوو چې راتلونکي میاشت به خیلی متاسفانه هغه لا هم خونړۍ کیږي او لا هم پکې ملکی تلفات کیږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د هرې میاشتې په لومړیو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه خپل د تیرې میاشتې راپور خپروي خو د اگست میاشتې راپور یې تر اوسه نه دی خپور کړی. د اگست میاشت په وروستۍ نیټه هم په کندز کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 15 تنه پکې ووژل شول او لس نور ټپیان شول چې ډېر یې ملکیان ول. ښاغلی تسل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روانه سپتمبر میاشت چې لا په خپل لومړۍ لسیزه کې ده هم په ډیر شمیر سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهده ده. د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د پنځشنبې په ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د یو تونس موټر په وسیله وشوه لس کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. د همدغې میاشتې په څلورمه نیټه بیا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د 02 ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې سره ورونه ول ووژل ول چې په خبرګون یې د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا هم وکړه. د سپتمبر د میاشتې په 2 نیټه د شپې د قابلبای په سیمه کې بیا گرین ویلج کم ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې پولیسو په ګډون 14 کسان ووژل شول او یو سلونونس نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ د افغانستان له یو شمېر ولایتونو لکه فرا، کندوز، بغلان، تخار، لوګر او نورو څخه هم د جنگ جګړو او تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جنگي برنامو کې په ټول عملیاتونو کې د ملکی تلفاتو موجودیت غندي او محکوموي.
د افغانستان دفاع وزارت مخکې تر دې ویلي چې د موضوع ته جدي پام کوي او وسلوالو طالبانو هم تل پر افغان سوکونو اچولې ده. د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په اړه دا راپورونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوي دي خو افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري او د تفاهم لیک د ځینو برخو په اړه یې له امریکایي چارواکو وضاحت غوښتی دی.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو د کابل د ورسپانو پاڼې راړو چې کوم موضوعات نن څېړلې دي دغه چاپی خبرونه ته اکرام الله اکرام کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو قطر ته د زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورسپانې لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ممکنه هوکړې په وړاندې د ملي یووالي د حکومت او یو شمېر امریکایي چارواکو له مخالفت سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې زلمی خلیلزاد له نهم پړاو خبرو وروسته کابل ته راغلی و او د پنځشنبې په ورځ بیرته قطر ته رسیدلی دی. په مطلب کې د یو شمېر طالب سرچینو له قوله ویل شوي چې خاغلی